مشال رادیو ده ستړي مشې وخت ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او بوریوال کاکړ به لته سره یو په دې خبرونه کې په کراچۍ کې د متحده قومي مونډ د کارکونکو د احتجاجي ناستې د پاکستان حکومت لخوا په باجوړ کې د امنیتي سرتیرو د وژنو په اړه افغان حکومت ته د احتجاج په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد ساسکو ورکولو کمپاین کې د ستونزو د واڼه ډیګري کالج از د زده کوونکو د ستونزو په شمول یو شمېر نورو موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو اونیز پروګرام تاندې هلی هم په روانه ګړې کې اورېدل شي خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
نمړې دا مهم خبرونه سره ټکی د متحده اقومي مومن چارواکي وای د کراچي بازارونو بخلاص وي خو دوی بعد خپل مشر د نیول کېدو پر ضد احتجاج ته دوام ورکوي د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي وای شای ناتیو د امریکایي ځواکونو په ګډون 2000 عسكر په افغانستان کې وساتي او بشار الاسد د انتخاباتو په ګټلو سره یو ځل بیا د شام ولسمشر ټاکل شوی دی اوس بشپړ خبرونه د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین د خپل ګوند پر پلویانو غږ کړی دی چې پر امن ووسی د یاد ګوند چارواکي وایي د هغه وروسته ده چې دوی په لندن کې د خپل ګوند لنیول سوی مشر الطاف حسین سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړي د متحده قومي مومنټ د مطبوعاتي څانګې مسول کمر منصور ننصار مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وروسته به هم په کراچي او نور ځایونو کې احتجاجي ناستې دوام لري خو کاروبارونو به خلاص وي د ام کیو ایم لخوا تر دې اعلان وروسته د کراچي په یو شمېر برخو کې بازارونه خلاص شوي دي یاد دی وی چې د ام کیو مشر الطاف حسین د جون پر 3 منټه د لندن پولیسو د ناقانونو پیسو د ساتلو په تور نیولې و د باجوړ ایجنسی په ماموندو کې افغان اپولیتا چیر ما په پرونی دوو پیښو کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د وژل سو الکارو شمیر وو تر رسیدلې ده په دې پیښه کې وو نور تنه زخمی شوی هم ده په باجوړ ایجنسی کې د ملیشیا ځواکونو چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان الخوا تر سره سوی دغه پرونی وسلوال ابردونو کې د ملیشیا ځواک څلور تنه پر موقع وژل سوی او درو نورو په هسپتال کې ساور کړي د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبې په ورځ ویلي چې شای ناټو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې نږدې 12000 روزونکي وساتي چې 8000 به پکې امریکایان وي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبې په ورځ په بروکسلز کې د څرګندونې کړې ده د جنرال جوزف ډنفورد په وینا امریکایي پوځیان به له 2014 کال وروسته د افغانستان په جنوب او ختیځ کې میشتوي او د جرمني اټلي او ترکی پوځیان به په شمال لویدیځ او کابل کې میشتوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیرات کې د تشتول سوي هندي مرستندوی کس په تړاو یو مشکوک تن نیولی دی د افغانستان حکومت هندي چارواکو ته خبر ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونو د جی آر ایس موسسې د کارکوونکو د تشتولو په تور تن نیولی د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې پولیس هلې ځلې کوي چې تشتول سوی 30 کلن الکسس پریم کمار راخوشې کړي
په هرات کې پولیس په ټول امکانات څخه کار اخلي تر څو خپل عملیاتونه ترسره کړي نو ټول کوشش لري تر څو دغه سړي ته چې د هندوستان ته راځي بالاخره د یا پیدا شي او یا عملیات ترسره شي تر څو د دې د ژغورنې سبب وشي
صدیقی دا هم وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې په هرات کې د پریم کمار د ژغورلو لپاره عملیات روان دي پریم کمار څلور ورځې وړاندې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې تښتول شوی و بشار الاسد یو ځل بیا د شام ولسمشر ټاکل شوی دی د شام د پارلمان مشر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې بشار الاسد په سلو کې 9 رای اخیستې دي او خپل دوه نور سیالانو ته په اسانۍ ماتې ورکړې ده د شام چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې 83% خلکو برخه اخیستې وه دا انتخابات د جون پر 3 یوازې د شام په هغو سیمو کې وسو چې د ولسمشر بشار الاسد د پلوي ځواکونو تر واک لاندې دی په شام کې د اپوزیشن ډلو د انتخابات رد کړي او په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه د شرم وړ بللې ده د امریکا په ګډون د لویدیځ هیوادونه هم په شام کې د سو انتخاباتو او روانو حالاتو په اړه داسې دریځ لري د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد به یې پولینډ او د ناټو ملګري د ختیځي او منځنۍ اروپا نورې وادونه په اوکراین کې د روس له یرغل وروسته یوازې پرې نشدي ولسمشر اوباما دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د پولینډ په پلازمینه وارسا کې وکړې هغه ویل چې موږ ټول پر دې باور لرو چې د اوکراین په ګډون هر ملت دا حق لري چې خپل راتلونکی په خپله وټاکي ولسمشر اوباما وویل
A free and independent Ukraine needs strong ties and growing trade with Europe.
دی وای آزاد او خپلواک اوکراین له اروپا، روس او امریکا او ټولي نړۍ سره ژور اړیکو او پرخیدونکو تجارت ته ضرورت لري. دا ځکه چې د اوکراین خلک هم هغه ازادي، مواقع او پرمختګ واړي چې موږ یې لرو. دوی هم د دې حق لري. ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی به پر کریمیا د روس قبضه او د اوکراین له خپلواکۍ سرغړونه ونه مني. د نړۍ قوي اقتصاد لرونکي وو هیوادونو ډلې جی وو ویلي چې که په اوکراین کې حالات قابو نسی نو دوی دې ته تیار دي چې پر روس کلک بندیزونه ولګوي. د دې هیوادونو مشرانو دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په برسلز کې یا له یوې غونډې وروسته خپور کړې ده. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي چې لویدیز به د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د کابو کولو په چارو کې د پرمختګ په بیا بیا جاج اخلي. په دې سیمه کې د اوکراین ځواکونه د بیلتون پالو پر ضد په جګړه بوخت دي. ټاکل شوی وه چې د اوکراین کړکیچ به په برسلز کې د دې غونډې مهمه موضوع وي، په کومه کې چې له دې هیواد سره د سیاسي ملاتړ پر لارو چارو خبرې کېدې. د نړۍ قوي اقتصاد لرونکو اوو هیوادونو دا غونډه به د روس په کوربتوب د دې هیواد په سوچي نومې سیمه کې کېده. خو دې هیوادونو نه یوازې غونډه برسلز ته کړه، بلکې د کریمیا پر ځان پورې د تړلو له کبله یې د سزا په توګه روس دې غونډې ته وروه هم نه غوښتی. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال رادیو نو اوردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. په لندن کې د متحده قومي مومن مشر الطاف حسین د گرفتاری پر ضد په کراچۍ کې د یادګون کارکوونکو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري، خو د کراچۍ اوسیدونکي اوس هم په ویره کې دي.
دغه ډریوری مریوری میادی دی، نور څه کار موږ سره نشته دی. او دې کې دا مخلوق را پاڅیږي او وایي دکانونه بند، ګاډي بند کوي. روزانه دا ماشاءالله لګي په موږ باندې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت دی خپل خاوره د پاکستان پر ضد کارولو مخنیوی وکړي. په شمالي وزیرستان کې د صحت زیاتره مرکزونه بند پراته دي او د پولیو واکسین نشوالی هم رامنځته شوی.
پداینه بدخت کر کے لگے دلی تے کلا میران شاتا تھا کلا میرلی تا تھا کلا بانی تر تھا وتا سکول کا بلتا سکول کا ہوئی تا ترکیب میں جڑی
دا. جنوبی بلتستان وانا ڈگری کالج د کاون کی شکایت کی ویچ یوش میر ستون دوسرا مختی
سرارونی دی سو ویس کا سن دی پمیشہ ور تاروغ للی پدا کے میش دو ٹیچرون ولی دل بکا سن پکا زیر دی اگا دس ویچ خالی کی د نو مولا زیری دو نور میز ن ٹیچرون رجانی او نم معلومات شتارتا
اونیس پروگرام تاندې هېلې کې به په افغانستان کې په پښتنو سیمو کې ښځو ته ورپېښو چیلنجونو په اړه واورئ. په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. اردوونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د لندن د پولیسو لخوا د ام کیو ام ګوند د مشر الطاف حسین د نیونې وروسته دغه ګوند پلویانو د پاکستان د یو شمیر ښارونو ترڅنګ په کراچۍ ښار کې هم احتجاجي ناسته شروع کړې ده او نن یې درېمه ورځ ده. دغه احتجاجي احتجاج له امله تیر دوه ورځو کې د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې ژوند په مکمله توګه ولاړ و. نن په دغه ښار کې ژوند عادي حالت ته ستنېدل شروع شوی دی، خو لا هم حالات پوره سازگار شوی نه دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال لړی خبريال ظفر کریم هرا کوي.
د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وایي په لندن کې د دغه ګوند د ځینو غړو د الطاف حسین سره په ټلیفون رابطه شوې ده. د ایم کیو ایم ګوند د مطبوعاتي څانګې مسؤل قمر منصور نن سهار مشال رډیو ته ویلي د دغه ټلیفوني رابطې په مهال الطاف حسین د خپل ګوند پر پلویانو غږ کړی دی چې باثباته واوسي. د نوموړي په وینا د دې ټلیفوني رابطې وروسته به هم په کراچۍ او نورو ځایونو کې احتجاجي ناستې دوام ولري، خو کاروبارونه به خلاص وي. د ایم کیو ایم ګوند لخوا د دغه اعلان وروسته د کراچۍ په یو شمېر برخو کې بازارونه خلاص شوي او ژوند عادي حالت ته ستنېدل شروع شوي دي، خو بیا هم د ښار په ځینو سیمو کې خلک د ویرې سره مخ دي. ښاریان وایي نن هم د ښار له یوې برخې څخه بلې برخې ته په تلو راتلو کې زړه نازړه دي.
زم د دې حالات په وجه نه متلی چې یاره کې دې شي چې زړه دې نه یو کیلومتر مخکې لاړ شم حال ته پاتې شم هیڅ بدن لګي واړ واړ بچی مې دا وو بګر خبره سره وی کنه اوس مې دا خیال دی چې یاره چار پنځ بجو پورې دا غینه بعد به به میراده وی چې ډیفنس ته لاړ کراچۍ تر غړي صرف مزدوري د پاره راغلی کنه دا ډریوري مې ریوري مې یاد دي نور څه کار مونږ سره نشته لاس کې کنه او دې کې دا مخلوق را پاتېږي او وای دکانونه بند کوي او گاڑی بند کوي روزانه دا ماشاءالله لګي په مونږ باندې کنه نو مونږ ته دې خبرې څه بنیاد نه دی معلوم دا هر څوک چې دی خو کامیابه پالټی ده او ښه زوروره ده کمزوري نه ده ځکه د دې د پاسه څوک نه دی راغلی چې هلکه دا ولې بند دی سړی لندن کې کومه کنده کې مې نیولی مونږ ته ځای څه معلوم دی چې دی چېرته نیولی دی کنه او نه مونږ هغه سړی پېژنو کنه مونږ به هغه ته دا ووایي چې سړیا لا اله الا الله و ته خدای ونیوي موږ نه نیو نه پاکستاني نه پاکستاني کې دومره توره نشته چې دی به ونیسي
سوداګر وايي تیر دوه ورځې کې د دوی کاروبارونه بند وو چې له عمله یې دوی له اقتصادي زیان سره مخ شوې دي خو نن هم دوی د غیر یقیني صورت حال سره مخ دي
پرون ملات صحیح نو بابل پرون نو صحیح نن به دغه حالات ته اوس خبر راغی چې به دکانونه مکان راغونډوي پېټرول پمپ خو بار بند کړل کاروبار بند شو نو سر دیج درا رسی کہیں نہ راغلی منی خوا سر دل تئی او پیرے یار سڑے
یاد دی وی د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د جون په دریمه نیټه د لندن پولیسو سکاټلند یارد لخوا د ناقانونه پیسو د ساتلو په تور نیول شوې ده د الطاف حسین د نیول وروسته د دغه ګوند کارکونانو په کراچۍ کې احتجاجي ناشته شروع کړې ده چې له عمله یې په تیرو دوه ورځو کې په دغه خار کې کاروبارونه او تعلیمی ادارې په مکمله توګه تړل شوې وي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
پختو وای مشال ریڈیو وار
اور دن کو دا پاکستان دا بارانو چار وزارت وای چی اغوان حکومت دی خپل خاور دا پاکستان پر ضد استعمال دلو مخنیوی وکړي یاد وزارت ادا کوي چې وسله والو د چهارشنبه پوره د ډیورنت کرخې ته سیرمه په باجوړ ایجنسی اغوان خاور څخه په پاکستانیانو پوسټو وسله والو بریت کړي چې په ترس کې د پاکستاني ځواکونو یو شمېر اهلکاران وژل شوی دي په دې اړه نور تفصیل د پیښور د زبی الله شفق پر رپورټ کې و
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت د افغانستان څخه په پاکستان کې دننه پر پاکستانی ځواکونو د بریدونو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې وسله والو د چهارشنبه پر ورځ د ډیورنډ کرخې د سیرمه د باجوړ ایجنسی په قبایلي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر دوه امنیتي پوسټو برید کړو چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا لږ تر لږه څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي دي د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې دا برید له افغان خاورې څخه شوی چې په ترڅ کې پاکستانی ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده تر دې مخکې د مای په یو درشته منیټه هم وسله والو په باجوړ ایجنسی کې د پاکستان پر یو امنیتي پوسټ برید کړو چې په ترڅ کې یو سرتیری او شپږ وسله والو وژل شوی وو پاکستان د دې برید په اړه هم ادعا کړی و چې ګینه دا برید هم له افغان خاورې څخه شوی او د همدې په خبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د افیر د بهرنیو چارو وزارت ته هزار کړو او د برید په اړه یې ورته احتجاج کړو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا په داسې حال کې کړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په باجوړ ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوسټو د برید مسولیت وسله والو پاکستاني طالبانو منلای او د دې ډلې عمومي وان شاهد الله شاهد په دغه برید کې د ډیرو پاکستاني سرتیرو د وژلو ادعا هم کړې ده ویل کیږي چې د ډیورنډ کرخې ته سیرمه د باجوړ ایجنسی په قبایلي سیمه کې د عمر خالد خراساني په مشرۍ د وسلوالو پاکستاني طالبانو د فعالیت کوي چې نه یوازې په دې ایجنسی کې بلکې د ډیورنډ کرخې پورې غاړې هم پر افغان ملي اردو او سیمه ایزو پولیسو یا اربکیانو هم بریدونه کوي په پاکستان کې په دې وروستیو کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه تر هغې وروسته ډیر شوي چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په فبروري کې پیل شوې دا محل پټه پدری دلی دي
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ دا مشال ریډیو ټول خبرونه په وپاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ په داسې حال کې چې د رواني میاشتې د لومړۍ نیټې نه بهر هیوادونو ته سفر کوونکي پاکستاني وګړو باندې د پولیو قطرې او سرټیفیکیټ اخیستل لازمي شوی دی د شمالي وزیرستان ولس شکایت کوي چې په سیمه کې د بدامنۍ له وجې د صحت مرکزونه زیاتره تړل شوی دي او په زیاترو کې به د پولیو واکسین هم نشته بلخوا په بنو کې ورته ویل کیږي چې دا هر سبا ورته په خپل سیمو کې ملاویږي دوی په دې لټ کې څه مشکلات لري له سیمې نه د مشال لړۍ خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورت کې ورو
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي د کلنا چې پاکستانی وګړو لپاره بهر ملکونو ته د سفر پر مهال پولیو ساسکو سرټیفیکیټ یا کارډ ساتل لازم ګرځول شوی نو دوی په مشکل کې اچول شوی ځکه چې د دوی په وینا شمالی وزیرستان میران شاه او میر علی کې هیڅ عملا یا نور څه بندوبست لا هم نه دی شوی چې بهرني ملکونو ته سفر کولو خلکو ته دغه سرټیفیکیټ یا کارډونه ورکړي دوی وایي کله چې د پولیو کترو سرټیفیکیټ یا کارډ ترلاسه کولو لپاره بنو ته راشي نو واپس یې ولیږي چې دلته یې کارډونه نه جوړیږي او روزانه د بنو او وزیرستان ترمنځ چکرې خوري د شمالی وزیرستان اوسیدونکو سعید الله چې د پولیو ساسکو سرټیفیکیټ یا کارډ ترلاسه کولو لپاره بنو ته راغلې او روانو سو ورځو کې یې الماراتو ته ټیکټ کړی وایي چې شمالی وزیرستان کې لا هم دغه سهولت نشته او بنو کې د صحت محکمې چارواکي ورته دغه کارډ نه ورکوي
اوس چار باندې دلته باندې ته چروشي دیو دفتر ته درمی او بل دفتر ته درمی انا څوک نشنی یارته چې میر چار په وکی دی باندې شی بیا چې خپل میرل شي یا جوړ کې په میروم شاشه جوړ کو په میروم شاشه ټول زاینه باندې او دل دا میشته یو داس ترتیب جوړ کو چې دا میر زه دا وکار خرو په نشه په میرل په میروم شاشه نه میشته نن د پر نه مې انداکشن ولای دی میر وڅ کی چیرې لوټ کی منار جوړ کړي چاته
محمود خان وای د پولیو ساسکو سرټیفیکیټ یا کارډ تر لاسه کولو په لړ کې د سخت مشکل سره مخ شوی او نورې ویزې هم خرابېږي
موږ مجبورې نه روسي باندې تا بیا چې تا موږ خپل پریود وکي راړو وکي بیا موږ ته وایي چې تاسو خپل دولې پوسټ تحصیل لپاره خپل عملا شته په خپل پښتنه وکړته په دای نه بدخت کار کې لګېدلې چې کله میران شاه تا کله میرلی تا کله بانی تر تا یو تصول کا بل تصول کا خو یې څه ترکیب نه جوړی دی اوسې کټینا مو کړی دی وزیټ مینا مور پیرا دی په ایرپورټ باندې مونږ پرې دی ته مټینا ورته والی دی
کلامو چې بنو کې د نیم قبایلی سیمو لپاره صحت محکمې یو چارواکې حزب لانا په دې اړه وپوښتل نو دوی وویل شمالي وزیرستان خلکو لپاره دوی ته لا نه دی ویلي شوی او که د وزیرستان صحت محکمې چارواکي خپل یو نماینده مونږ دفتر ته ولیږي نو د دې خلکو مشکل به هم دغلته حل شي
دلته کې مونږ ته صرف د فربنو اجازت را کړې دي خو مونږ د کمشنر صاحب او سپیشل ایجنسی سرجن میران شاه نه میرلی نه دغه خواست کوو چې یاره دلته کې باقاعده یو نماینده راولي هغه خپل علاقې خلکو دپاره کرډونه سین کوي او مونږ په دفتر کې دا کینې مونږ به ځای ورکو مونږ به سپورټ کوو هر رنګ کوآپریشن به مونږ ورته راځو خو دې خلکو هضم الته ځورېدلې دي دا دوی او دا جنجال مسلې نه به خلاصي دلته ولان کېږي ځکه چې اکثریت خلک دلته کې راځي بیا واپس مونږ ولېږو
دا یادونه ده چې تیر میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې لخوا پاکستانی دولت ته ویلي شوی وو چې کم خلک هم پاکستان نه بهر ملکونو ته سفر کوي نو د ځان سره پولیو ساسکو سرټیفیکیټ ضرور وساتي او دغه فیصله د روانې میاشتې اولنې ټینه پاکستان دولت عملي کړې او لازمه کړې ده عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو په پاکستان کې د پولیو د رنس په اړه دان ورسپانډ یو مقاله خبره کړې ده چې مهم ټکی په دې رپورت کې ورو دان ورسپانډ د لیکوال زبید مصطفی د پولیو یا ګوزن ناروغي بیړنی حالت تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې په مقاله کې راغلي چې د صحت نړیوال ادارې لخوا د پاکستان پر ضد کلک دریز حکومت په دې خبره مجبوره کړې چې د پولیو ناروغي پر ضد ګامونه پورته کړي د تیر اتوار ورځې راهیسې هر یو کس چې له پاکستانه بهر ځي ورته د پولیو ساسکي ورکول کیږي تیر میاشت د صحت نړیوال ادارې مشر د پولیو ناروغي خوریدو په اړه نړیوالې اندېښنې څرګندې کړې مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان نوم په هغه دریو هیوادونو کې شامل شو چې د پولیو ناروغي پکې شتون لري نو په ټوله نړۍ کې په رسنو کې دا د سر خبر وو خو د بده مرغه په پاکستان کې چې کوم ماشومان د دغه ناروغۍ له کبله معذوره شوي هغه د چا لپاره د پام وړ نه و ورسپان لیکي چې د نړۍ زیاتره سیمې د پولیو رنځ نه پاکې ګرځول شوي دي او په دې لړ کې په پاکستان کې ډېره زیاته ذمه واري راځي په 2015 کال کې په پاکستان کې د پولیو 28 ناروغان وو، خو دغه شمیره په 2011 کال کې 198 ته رسیدلې وه. همداراز په 2012 کال کې 85 او په 2013 کال کې 93 د پولیو ناروغان وو. د لیکوال په وینا په روان کال کې تر اوسه پورې 90 ناروغان ثبت شوي دي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې د پولیو کمپاین کې زیاتره ماشومان د ساسکو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې رسو کې د پولیو کمپاین چارواکو دا خبره منلې وه چې په قبایلي سیمو کې 300,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي نه دي ورکړل شوي. په دې کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پولیو پر کارکونکو بریدونه شامل وو. د 2012 کال راهیسې د پولیو 22 کارکونکي وژل شوي دي او د پولیو پر ضد کمپاین کې دا تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. ورسپانه زیاتوي دا حقیقت دی چې لسو کلونو راهیسې په پاکستان کې د صحت په اړه د شعور په رابیدارولو کار نه دی شوی او نه هم په ټولنه کې په دې اړه د خلکو رویه کې بدلون راغلی. د ورسپانې په خبره د پاکستان صحت نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې دي چې له وجې دا مسله نور هم پیچلې کړې ده. په دې کې یوازې د پولیو پروګرام نه دی بلکې د صحت سره تړلي ټول کمپاینونه ناکامۍ سره مخ دي. اوریدونکو، د جنوبي وزستان اوسیدونکو وایي چې په واڼه کې یوازنی ډیګري کالج یو شمیر نیمګړتیاوې لري او زده کوونکي شکایتونه هم په دې لټ کې کړي دي چې نور حال یې لسمینه د مشال لړډي خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د ډیګري کالج سویلي وزیرستان واڼه طالب علمون د یو شمېر نیمګړتیاو سره مخامخ دي. په دغه باره کښې د ډیګري کالج یو طالب علم حبیب الرحمان په دا رنګ ږغېږي:
یه بم نشته کیس ګټه ورته درې میاشت پاتځي که جمې وینځي، نه د لمبولې طریقه شته، نه د یه بدت شلې طریقه شته. دوه کوله شي چې دا یو ډګول منظر شوی دی، یوې سپره جوړ شوی نه دی. کالج کام کنډ کاپر یې زیات دي.
یو بل طالب علم اکرام الله وایي چې په دا کالج شتاف شتا خو میږې ایک یو استاد حالی دلی نه دی.
دغه کالج چرارونه دي څه اوویشت کسان دي، خو میشه ورته روغللي په دغه کښې میږ دوه ټیچرونه ولیدل. دوه کسان په کښې حاضر دي، هغه داسې وي چې خالي کښې د نه ملازرېدو، نور میږ نه ټیچرون پېژني او نه معلومات شته. ورته پرنسپل یې هم دغسې دی چې آفس ته روشي، نه په چا باندې کور لري، خالي کښې په آفس کښې حاضري وکړو بیا لوړ شي. ټرنټ ته دا 14 نه زیات دی. دغه 14 کسان چې طالب علم دي، دغه د ټیچرونو د غیر حاضرۍ د وجې نه دی متاثر کېږي، دی تعلیم تباه کېږي.
ذاکر الله زیاتوي چې د کالج د عمارت او د دوو سټولونو بد حال دی.
سټلونه دي خو ډېر سخت بد حال یې دی، او ته په ځینې وخت سه اسمون ښکاري په هاسټل کښې، نه د بترمینه څه سهولت شته، صفایي هېڅ انتظام نه شته. هاسټل نه او د کالج کښې بلډینګ دی، یا په دانه هم په بد حال دی، کلاسینه خراب دي.
کلیم الله وښایي چې طالب علمون د لوبو شوق لري، خو د هغې غرض دپاره په کالج کښې هېڅ سهولت نه شته دی.
کالج کې سپورٹس وی، خو د سپورٹس کوم فنڈ رو درې می یا کوم سہولات دا په کالج کې نشته. د سپورٹس په ګراوند یا مولوی پکې یا کوڼی پکې ایستې ځنکای وړکای منډه نشي پکې والی. دایته چې کوم د سپورٹس فنڈ رو درې می سپورٹس فنڈ خپل ورته اچي، خو په دغه خبره کې د میز خبره د یوسف را اچا نه ور ودلا.
د ورنه د کالج د طالب علمانو دا ګوتنیوکه او غوښتنه مې چې د کالج اسوسیټ پروفیسر عطا الله مسعود ته مخ شې کړې.
د چورا پر د سټوډنټس مسائل دي، تستایو قسم غونډې د وشوي ها دي. د میژا انتهایی کوشش وي او کړی هم دی چې کومې متلکې ادارې دي چې د چا سره د دغې مسائل د حل کول اختیار دی، یعنی په د وفد شکل شه ور شي او ورسره ورسره لیکل هم وکړي. یو مسله چې کومه دوه حال نه پته کېدای نه شي.
دا طالب علمون وایي چې د میژ نیمګړتیاوې دې زر کې پوره کړی شي، او په دغه باره کښې د ځایي انتظامیه چارواکیو او قبایلي مشرانو چې د میژ سره کوم لفظونه کړي دي هغه دې هم عملي کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، واڼه، سویلي وزیرستان.
اوریدونکو، په د پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکرات او عمل د مارچ له اخري نیټې راهیسې د ځنډ ښکار شوی دی. په دې دوران کې وخت په وخت ترهګري بریدونه او د فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې بمباري هم شوې ده. پر دې موضوع د مشال راډیو خبریال له پېښوره دا رپورټ رالیږلی چې ستاسې پام ورته راګرځوم.
دا چې حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو سنجیده اراده لري او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې کارپوه خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د میا نواز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د مذاکراتو د لارې د دې ستونزې د حل په راوستلو کې ډېره زیاته سنجیدګي ښودلې وه، خو د پاکستان ریاستي ادارې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د یاغیتوب د مسلې لپاره جامع حکمت عملي نه لري.
چې یو تنظیم ماتوا نو هغه د بل تنظیم په ضد جنگ وا، بیا بل تنظیم ماتوا نو هغه د بل تنظیم په ضد جنگ وا، بیا دنیا ته یو شان سخایا سي جرګي را غونډوا. د غزي خلکو ته معلومه خبره ده چې دا جرګي څوک یو په کم شکل کې کیږي، او دا خلک کوي کنه دا څوک کماندانان رغواړي. پوره مسلې ته د کتو انداز داسې په ټکرو ټکرو کې دی، یا په اجزاو کې دی، په جزونو کې دی. د حکومت او د سیکیورټي اسټابلیشمنت یا خو په پوهېږي نه، او یا شعوري طور داسې کوي چې په سیمه کې کوم دی سیاست کول غواړي په روانو وختونو کې دغې دپاره لار هواروي.
خو بلې خوا ته د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د داخله چارو پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو ته د پښتونخوا حکومت او مرکزی حکومت سمه توجه نه ورکوي، چې لوجه مایوسی نور هم سیوا شوې ده.
د پښتنو په دې سیمه باندې خلک مایوسکیږي ورځ تر ورځې، خاص کر حکومتي هغه د پکار دی چې زمونږ د پښتنو د مایوسی لری کې او هغه د پاره داسې اقدامات واخلي او داسې طریقې کار جوړ کړي چې د سیمه کې امن قائم کړي شو.
په مذاکراتي عمل کې د زن رستو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پاکستان د پوز لخوا بمباری هم ترسره شوه، او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خپلمنځي اختلافات هم په ډاګه شو. د لړکی میچکله د پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو سیکرټری عائشه ګلالینا پښتنه وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به د دین وړاندې د قبایلی سیمو په اړه د میډیا سره ډیری خبري اترې کولې، خو موجوده صورتحال باندې ولی هغه خاموشي اختیار کړې ده. نو په ځواب کې عائشه ګلالینا مشال ریډیو ته وویل،
نو پدې کې صوبایي حکومت خو شکل دا فضائی بمباری اوښولالتا موږ په دې باندې هم اعتراض وکړلو. موږ چې هلته مقامي خلک پکې خزه او بچي پکې امر شوي وو. نو دا یعنی پاکستان په طرف د شرم مقام دی چې دومره آی ڈی پیز آلریډي موجود دي، او که بیا هم اپریشن وشي نو بیا نور آی ڈی پیز به شي.
دا یادونې وړ ده چې د مارچ په میاشت کې د وسلوالو طالبانو د شورا او حکومتي کمیټې ترمنځ د لومړي نیخ په نیغه ملاقات وروسته مذاکراتي عمل د ځنډ ښکار شوی دی.
غلام غوث تاسو ته رپورټ وړاندې کول. او ریدونکو، تیر کال د پاکستان په سپریم کورټ کې د رسنو خلاف ځینې مقدمې رامخته شوې وې، چې په نتیجه کې سپریم کورټ د میډیا لپاره د اخلاقیاتو یا ایتکس په لړ کې د یو میډیا کمیشن جوړولو امر کړی وو. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال لړۍ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دغه میډیا کمیشن چې تیر کال د سپریم کورټ په حکم جوړ کړی شو، مشوره د سپریم کورټ په خواني جج جسټس ریټایر زاهد اسلم کوله. د هغه علاوه پکې میډیا سره تړلې او په خواني سېنېټر جاوید جبار او دغه رنګ نور کسان شامل وو. دغه کمیشن غړي جاوید جبار وینا وا چې سپریم کورټ دوی ته اته نقطې ورکړې وي، او د هغه په جواب کې دوی د اته وړو نقطو خو تفصیلي جواب په دغه کتاب کې ورکړی دی چې درې نیم سوه پاڼه کتاب دی. دا پاکستان پوسټ په خپله باندې دغه تجهیزونو کې ویلی شو چې د دوی سره هم د ترای ابلاغ لپاره یو مخصوصه محکمه پکار ده، او آی ایس پی آر هغه شانتي کار نه کوي سرنګ چې په اداره کې د میډیا څنګ له پکار دی. جاوید جبار په دې حق لوای، زما په خیال پوسټ هم ډیر زیات ضرورت دی چې د مطبوعاتو او ترای ابلاغ باندې ځان پوره پوه کړي او د دې علم ترلاسه کړي، او دا چې سرنګ ولس خپل رائے جوړوي. او ما آی ایس پی آر ته په دې لړ کې لیکلي هم دي چې سرنګ ستاسو په پوسټ کې بلې بلې ډلې یا کور وي، تا شانتي په پوسټ کې هم یو میډیا کور پکار دی چې په هغه کې پوځیان افسران صرف او صرف د میډیا او مطبوعاتو مطالعه کوي، چې سرنګ امنیتي ځواکونو له عام ولس سره رابطه پکار ده، او د اظهار رائے د ازادۍ نه چې کوم دوی تنگ دي په هغه باندې هم دوی له ځان پوهول پکار دي. پروگرام کی گڈن کون کی دا خیبر یونین آف جرنلسٹ مشر او په پیښور کې خبریال نثار خان وینا وا چې دغه تجهیزونه د میډیا ایتکس یا اخلاقیاتو حواله سره ډیر خدي
ریکمنډیشن خو ټیک دی، خو خبره د عمل در آمد ده. کا امپلیمنټیشن په صحیح طریقه وشي نو په ډیر ډول پورې زموږ میډیا ښه کېدی شي، او دا کمی خامیان چې موږ دي راوتې شي، یا کمی اعتراضات چې په سوسایټي کې دي معاشره کې دي دا ختمې دي.
دغه تجهیزونو ته کتابي شکل ورکوونکو کې د دغه میډیا کمیشن مرسته د جرمنی یو تنظیم FES یا فریډریک ایورټ سٹیفټنګ کړی دی. دغه پروگرام انتظام کون کی تنظیم میډیا هاوس اسلام آباد کوآرډینیټر شفیق مشال لیډو ته په دې حق لول چې موجوده حالاتو کې دغه شان رپورت ډیر ګټور ثابتې دي شي.
کومنګ وګورو نو پاکستان کې هغه بنیادی قوانین شته دي، هغه نه بعد د میډیا د کوډ اف کنډکټ یا د میډیا اخلاقیات چې دي کوم ایتکس وایو، نو هغه د پر اوسه پورې داسې ریکمنډیشن یا غنډه راغلی. نو زما په خیال دغه ډیر ګټور هغه د رپورت ته کدا صحیح صحیح طریقے سره امپلیمنٹ شي دا اوس کوم حالات روان دي په ملک کې د میډیا او د حکومت او د نورو ادارو په منځ کې دغه شان رپورت چې ده دا به هغه لپاره ډیر ګټور وي.
بلخوا د میډیا کمیشن د غړي جاوید جبار وینا وا چې دغه کمیشن دوی قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی چې دوی په وینا لسکم سل فیصد دا منظور شوی دی او ډیر زر به دا قانوني شکل اختیار کی او په ټول ملک کې به لاګو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. اوریدونکو وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجه بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډی زور.
متحده کمیونمنت وای د کراچی بازارونو بخلاص وي خو دوی به د خپل مشر د نیول کېدو پر ضد احتجاج ته دوام ورکوي. د یاد ګوند چارواکي وای د لغ وروسته چې دوی په لندن کې د خپل ګوند د نیول سوي مشر الطاف حسین سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه سوي چې په ملک کې د روانو حالاتو په کې جاج اخیستل شوی. په دې غونډه کې د کورونا چارو د وزیر چودري نثار علي خان ترڅنګ د پنجاب او پښتونخوا لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ ویلي چې شای ناټو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې نږدې 12,000 روزونکي وساتي چې 8,000 به پکې امریکایان وي. جنرال جوزف ډنفورد وویل چې امریکا به د 800 روزونکو ترڅنګ 1,300 ترهګرۍ ضد ځواکونه هم ساتي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیرات کې د ترستول سوي هندي مرستندوی کس په تړاوي یو مشکوک اتن نیول دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې پولیس هلې ځلې کوي چې ترستول سوي و 40 کلن الکسس پریم کومار ژر تر ژره خوشې کړي. بشار الاسد د انتخاباتو په ګټلو سره یو ځل بیا د شام ولسمشر ټاکل شوی دی. د شام د پارلمان مشر د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې بشار الاسد په سلو کې 9 رای اخیستې دي او د خپل دوه نورو سیالانو ته په اسانۍ ماتې ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد به پولینډ او د ناټو ملګري د ختیځي او منځنۍ اروپا نور هیوادونه په اوکراین کې د روس له یرغله وروسته یوازې پرېنږدي. ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ د سرګندونې د پولینډ په پلازمینه وارسا کې کړې دي.
موریوال کا کلو چتا سے د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وفاقي حکومت د راتلونکي مالي کال 2014 او 2015 لپاره د 9.5 او 45 روپو د خساري بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې پکې په مختلفو سیزونو د 2.1 روپو نوي ټیکسونه لګولې شوې دي او دغه رنګ د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه هم وکړی شو. د ادارې په وینا کې د ملک سماجي او معاشي صورتحال په تناظر کې د بجټ ځینې سیزونو باندې نظرسانی پکار ده. مثلا کوم سیزونه چې د غریب ولس سره نیغ په نیغه تعلق ساتي چې پکې د خوراک څخه توکي شامل دي، ځکه چې ولس له وړاندې د ګرانۍ له وجې ډېر پریشان دي. اداریا اخر کې لیکي بې شک چې ملک دا وخت د ترهګرۍ، درغلو او نورو یو شمېر مسلو سره مخ دی او د دې دومره کړکېچنو حالاتو باوجود دا بجټ تیار کړی شو. نو هیله ده چې حکومت به د غریب ولس مسلې په نظر کې هم وساتي. د دې ترڅنګ مشرق او جنگ ورځپاڼې خپلې اداري لندن کې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په گرفتاری لیکلې دي. د لړکی اداري وایي چې د سکاټلند یارد پولیسو یو خوبی دادا چې دوی بغیر د ثبوت په چالاس نه اچوي او که په یو تنې شک شي نو د هغه خلاف ټول ثبوتونه او شهادتونه اول جمع کړي او وروستو کاروایی وکړي. اداري مخکې لیکي چې همدارنګ الطاف حسین په غیر قانوني توګه د پیسو لیندین کې نیول شوی دی. خو امید دی چې لندن پولیس به د نوموړي سره انصاف وکړي او د حقونه به د خپل لاندې کېدو ته پرې نه دي، بلکې د ته به د خپل صفایي او بی ګناهۍ ثابتولو پوره پوره موقع ورکول شي. اداریا اخري کې وایي چې د الطاف حسین په گرفتاری کراچۍ کې حالات خرابول سم خبر نه ده، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تجارتي مرکز دی او دلته کاروبار او درېدل د پاکستان د اودرېدو برابر دي. کبیا هم د ایم کیو ایم ملګرو ته د الطاف حسین په نیولو ساندېخ نه وي، نو پکار ده چې لندن کې مظاهری وکړي او یا د برتانوي سفیر مخې ته خپل خبره کړي دي. خداشند د کراچۍ ترانسپورت او کاروبار بندول او حالت خرابول د پاکستان سره د دښمنۍ برابر دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو وال سټریټ جرنال کې په نړۍ کې په دې تیرو څو کلونو کې د جهادي ډلو شمیره په زیاتېدو ده. بلخوا ریپورټرز وداؤټ بارډرز لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو کې څو ورځو کې په خبریالانو بریدونه زیات شوي دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. د دغه دواړو لیکنو غټ ټکي له فرخنده اسد نور.
واسری جنرال لکی د 2010 کال راهیسې په نړۍ کې د جهادي ډلو شمیره 85% زیاته شوې ده. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا فیصله چې تر 2014 کال پورې به نړیوال عسکر د افغانستان او باسي یواد اندېښنې وړ خبره ده او کېدای شي له دغه وروسته اسلامي توندره وډلې خپل فعالیتونه زیات په اسانه ترسره کړي. په نړۍ کې د القاعده او نورو اسلامي توندره وډلو شمیره په زیاتېدو ده. په دغو کې ځینې ډلې داسې هم شته چې غواړي په امریکا حمله وکړي چې پکې تر ټولو مهمه القاعده شبکه ده چې په یمن او پاکستان افغانستان کې خپل مرکزونه لري. واسټری جنرال لیکي ځینې سیډونکي او پالیسی جوړونکي بیا دا نظر لري د پاکستان او افغانستان د القاعده خطر کم شوې ده. خو د دغه ډلې مشر ایمن زواهری اوس هم پر خپل خبره ولاړ دی چې په امریکا به حمله کوي. بلخوا افغانستان او پاکستان اوس هم د القاعده او نورو هغو ترهګرو ډلو لکه لشکر طیبه او طالبانو لپاره خوندي ځایونه لري کوم چې په افغانستان کې په امریکایي عسکرو حمله کړي. القاعده د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د 1980 په لسیزه کې راپیدا شوه او دغلته خپل مرکزونه جوړ کړل. او کچېری امریکا د افغانستان او ځینو ضروري نه ده چې القاعده هم ختم شي. بلخوا د بی پولي خبريالانو تنظیم ریپورټرز وداؤټ بارډرز لیکي په پاکستان کې په هغو کسانو بریدونه زیات شوي د میډیا سره تعلق لري. د مئی په 1 د یوې ورځپاڼې په خبریال ظفر اهیر وسلواله حمله وشوه او له دې سره هغه ټرکونه هم په نښه شول چې اخبارونه له یو ځای بل ځای ته وړي. ظفر اهیر د جنگ ورځپاڼې لپاره په ملتان کې کار کوي. کور ته په لاره وو چې وسلوالو پرې حمله وکړه او هغه یې د تمانچو په کنداغونو وواهه او سخت یې جوبل کړ. د ورځپاڼو وړلو په ګاډو او ظفر اهیر وسلوال بریدونه ښکاره کوي. په پاکستان کې د میډیا سره تعلق لرونکو خلکو د کار په لار کې څومره مشکلات اچول کیږي. د ریپورټرز وداؤټ بارډرز د ایشیا سانګې مشر بنجامین اسماعیل وای پاکستان لوړاندې نه په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد وو او دا اوسنی بریدونه ښکاره کوي. په دغه هیواد کې د خبریالانو لپاره مسلې په زیاتېدو دي. په دغه هیواد کې دا پیښې له هغې وروسته زیاتې شوې کله چې جیو ټلویژن دا خبر خپور کړ. د دوی په خبریال حامد میر په حمله کې استخباراتي ادارې لاس لري. په دغه حمله کې حامد میر سخت ژوبل شوی وو.
اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام او په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شي او هم لوستلی شي. اوس تاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. دان ورځپاڼې د امریکا لخوا طالبانو سره د یو بندي فوزي په بدل کې د 15 مهمو طالب مشرانو د خوشي کولو په اړه مقاله لیکي. مقاله خبره کړې ده. لیکوال وای چې دا خلک په داسې حال خوشی شوي دي چې امریکا له افغانستان د فوزیانو د وستلو پلان اعلان کړي او افغانستان کې راتلونکي میاشت د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویمه مرحله کېږي. په مقاله کې راغلي چې دا په داسې مهال له ګونتنا موجل څخه د دې طالب مشرانو آزادولو ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. بشیر ګواخ د دې مقالې غټې برخې درته وایي.
ډان ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان کې د امریکا د جګړې ختمېدل شروع شوي او د دې کار لپاره امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپلو پوځیانو د وسلو پلان اعلان کړی چې په 2.5 کلونو کې به پوره شي. د لیکوال په خبره امریکایي سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه به افغانستان کې د القاعده د وسلوالې ډلې خلاف د عملیاتو او افغان پوځ د روزنې لپاره لا هم دغه هیواد کې پاتې شي. لیکوال لیکي دا لانه د معلومه چې آیا یو کم شمیر امریکایي پوځیان به افغانستان کې ثبات ټینګ کړی شي او کنه. په داسې حال کې چې د 1,15,000 پوځیانو په موجودیت کې پکې خاص امنیت نه و. هغه زیاتوي چې امریکا په داسې حال کې له افغانستان وځي چې وسلوالو طالبانو سره لا هم کوم سیاسي جوړجاړی نه ښکاري. ډان ورځپاڼې لیکلي چې امریکا د خپل یو پوځي په بدل کې له ګوانتنامو جیل څخه 15 مهم طالب مشران پریښي دي. دا په داسې حال کې دا چې په قطر کې د طالبانو سره د افغان حکومت مذاکرات ځکه شروع نشول چې امریکا د طالبانو په غوښتنه دغه طالبان نه ورپرېښودل. طالبانو د خپل کسانو خوشی کېدل بریا ګڼلی او د دوی مشر ملا عمر په یو بیان کې خپل کسانو ته لدی عمله مبارکي ویلي. د لیکوال په خبره د دې کسانو پر خودل با ونی شکړی چې په قطر کې د سولې خبرې بیا شروع کی، خو بیا هم یو خبره راڅرګند کړي چې امریکا او طالبان سره مذاکرات کولای شي. په مقاله کې راغلی چې د امریکایي پوځي په بدل کې د 15 مهمو طالبانو خوشی کولو د خبرو پاړه افغان حکومت ته خبر نه ورکړل شوی. د لیکوال په خبره لدی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه د افغان سیال حامد کرزي ترمنځ څرګنده بې باوري ښکاري. دا نور اسپانې پوښتنه کړې چې امریکا ولې طالب مشران په داسې محل خوشی کړل چې افغانستان کې انتخابات کیږي او یو نوی ولسمشر به ټاکل کیږي.
بشیر ګواخ خوش تاسو ته رپورٹ وړاندې کول اوریدونکو. وال سټریټ جرنال بخنه غواړم د پاکستان انګریزي ورسپان ایکسپریس ټریبیون د طلعت مسعود لیکل شوی مقاله خبره کړې چې پکې لیکوال وای وخت را رسېدلی دی چې نور پاکستانیان د شدت پسندۍ پر ضد یوه خلشي. نوموړی زیاتوي چې وسله والو طالبانو د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د ژوند هر اړخ تباه کړی دی. د دغه مقالې نور غټکی له عبدالحی کاکړ نورو.
لیکوال طلعت مسعود په خپل مقاله کې د هغو ټولو ګوندونو جاج اخلي چې د پوینا داسې ښکاري د طالبان پر ضد پالیسیان یې د وسلوالو طالبانو له دریځ سره سمون خوري. د ده په خبره جمعیت اسلامي او تریک انصاف د وسلوالو طالبانو پر ضد د فوجي کاروایي خلاف دي. پاکستان مسلم لیگ که څه هم په ښکاره څه نه دی ویلي، خو داسې برېښي له فوج سره پر محدوده کاروایي کولو سلا سوی دی. او دا شان پیپلز پارټی، متحده قومي موومنت او عوامي نېشنل ګوند داسې فکر کوي چې چرته خبرې اترې ناکامه سي نو بیا د دوی پر ضد فوجي کاروایی کول سم خبره ده. طلعت مسعود پر مخ لیکي وسلوالو طالبانو د قبایلي سیمو د روایتي ټولنې هر اړخ تباه کړی دی. دوی د منظمې منصوبندۍ له مخې په سلګونو ملکان ووژل، جرګه او پښتونولي له منځه یوړله، پولیټیکل انتظامي حیثیت یې چیلنج کړی دی او پر خلکو خپل سختریزه عقیده تپی او آن هغه ملایانی ووجل چې د دوی د سوچ مخالفه وو. البته لیکوال وایي دا هم یو حقیقت دی چې په قبایلي سیمو کې د فوج موجودګي هم د مشرانو اهمیت راکم کړی دی. طلعت مسعود لیکي هغه خلک او ګوندونه چې د فوجي کاروایي مخالفت کوي یوه بنیادی نقطه له پامه غورځوي، هغه دا چې دا تحریک طالبان پاکستان دی چې تل یې نه یوازې د ریاست بلکې د خلکو په خلاف لومړی جګړه پیل کړی ده. د پوینا کچیری د دوی پر ضد فوجي کاروایی وسی نو دا به د دوی د فکر تپلو او حکومتداری مخه ونیسي او د ریاست واک به بیرته پیاوړی کړي. لیکوال وایي هغه خلکو او ګوندونو چې وایي خبري اترې د ستونزې یوازینی حل دی، دا نه د واضح کړي چې اخر د وسلوالو طالبانو لپاره دوی اخري سره کرښه کومه ټاکي. د دې په خبره دا یو ډیره غیر حقيقي خبره ده چې حکومت دې تش تماشې کوي او پر بل فریق دی رحمی شي. د طلعت مسعود په وینا کنن وی او کسبا حکومت به دا فیصله کوي چې په شمالي وزیرستان کې چې د ترګری پلازمینه ګرځیدلې ده خپل پوره عملداري پر ځای کړي. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې ترڅو به پاکستان هغه بهرنی جنگیالي زغمي چې د دې هیواد د سلامتی خلاف ورزي کوي، او د دې په خبره پدې کې هم هیڅ شک نشته چې له دغه جنگیالي سره پاکستانی فوج څنګ په څنګ اوسېدلې دی او لزین وسلوالو ډلو سره ځینې ستراتیژیکی او تاکتیکی ګټې هم شریکي. خو د لیکوال په وینا اوس د پاکستان دننه او د باندې حالات بدل شوي دي، نو باید نور دغه هیواد له نوو حقیقتونو سره ځان سم کړي.
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپان ایکسپرس ټریبیون کې د لیکوال تلن مسعود مقاله غټي کې تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د میونسپل کمیټې شبقدر سرکاري ملازمین وایي چې شمیره 115 ده. حکومت دې د هغوی د ماشومانو د تعلیم، صحت لاونس او دغه راس نور اسانتیاوي ورکړي، او د دوی دا غوښتنه هم لري چې په دغه کمیټې کې په عارضي توګه یا کانټراکټ کارکوونکي 2 ملازمین دې مستقل کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینه د مشال رادیو خبریال شانواز ترک زیرا کوي.
پوښ وقدر کې د میونسپل کمیټه 115 ملازمین د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید هغوی ته د میډیکل الاونس، د بچو د تعلیم خرڅونه او د استوګنې یا رهایش الاونس ورکړي شي. دوی نن په لاسونو تورې پټه تړلې وي او ویلي چې د هغوی احتجاج به د نن نه تر هغه پورې جاري وي تر څو چې د هغوی ستونزې نوې هوارې شي. د شوقدر په میونسپل کمیټه کې د کمپیوټر اپریټر په څوکۍ کارکونکو کې عارضي یا کانټراکټ نوکر داوود شاه
وای صوبای حکومت اعلان کړو چې مونږ به کوم دی دا کانټریکټ ملازمین ټول پرمننت وو د نورو ډیپارټمنټ او هغه چې کوم دی پرمننت شوی دی زمونږ لوکل ګورنمنت تر اوسه پورې دی یو کال تیرې دو باوجود چې کوم دی هغه پرمننت نشول تر اوسه پورې زما تقریبا و کال شو زه په کانټریکټ باندې کار کوم دی
بهادر خان سرحدي چې اویا کلن دی په کمیټه کې نوکری کوي هغه وویل چې باید هغوی ته د حکومت لخوا سہولتونه ورکړي شي
زمونږ ته چې څه سہولت دي لکه د میډیکل شو کوارټر لیلان شو دا مونږ لپاره کار دی زمونږ د بچو تعلیم شو دا مونږ لپاره کار دی زمونږ کمیټه سره حقوقي غریبي دا کمیټه زمونږ د شپږ ډیره پاسمان ده ډیره غریبه ده د دې په حال باندې غور پکار دی
د بازارونو او د سرکونو غیر قانوني تجاوزات لری کول لپاره د کمیټې لخوا مقرر ولی خان وای چې هغه حکومت ته بیا بیا خپل ستونزې وړاندې کړي خو څه غور پرې نه دی شوی
زمونږ مطالبه ده چې مونږ خپل سکیل لغ شي زمونږ تنخواه زیاته شي زه په دو سکیل باندې مونږ تین ته زو دا خو یره تقریبا دوه کاله به می
لدی ورستمو د پی کې 22 نه ټاکل شوې د خبر پښتونخوا د سیملې غړي عارف احمد زی ته د شوقدر د میونسپل کمیټې د کارکونکو ستونزې وړاندې کړې
دا خو زوري خبر ده چې د خلکو مسایل حل شي چې په دې سره سرکار هم کوي کنه موږ کوشش دی د خپل خداسو په کتلې موږ د موږ کوشش دی چې هم په دې موجوده په هغه کې چې کوم دی ټک ټک د غزيات نشي په ټک خلکو باندې زیات نشي بلکې د دې کلکشن کې کوم دی دا په تر سره شي نو موږ درا به دي چې په مزمه د بر دي دا مسته ټول حل کیږي ان شاء الله
او د دې پوهنه چې په صبح خبر پښتونخوا کې ارزي ملازمین د اتیا زرو نه زیات مستقل یا ریګولر شوی او کوم چې پاتې دي نو د هغوی د ریګولر کولو لپاره غور روان دي نو ممکن نه ده چې دا ستونزې هم هوار شي شانواز ترغزی مشهد ریډیو شوقدر
اوریدونکو اوس وخت شوی د ونیس پروګرام تاندې هیلی په نننی تاندې هیلی پروګرام کې به تاسو په پاکستان کې د غیرت په نامه د ورجنی او د غرس په افغانستان کې خزو ته ورپیخو چیلنجونو په اړه واوري دا پروګرام فرخنده اسد تاسو لپاره جوړ کړی دی نو راځي چې په ګډه دې پروګرام ته وښو
پوتان دی اهلی خبرونه کې موز فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې بواوري په پاکستان کې سنی اتحاد کونسل ویلی په اسلام کې د غیرت په نامه دی وی خزی وجل حرام دی
فرادی طور پر یہ کسی کا بھی وہ چاہے والد ہو بھائی ہو خامند ہو کسی کو بھی کسی دوسرے کو اس طرح قتل کرنا انتہائی شدید حرام ہے اشد حرام ہے
په پاکستان کې سنی اتحاد کونسل ویلي د غیرت په نامه دی وی خزي وجل حرام دی د سنی اتحاد کونسل لخوا دا خبره له هغه ورسره راغلي چې د پنجاب په لاهور ښار کې یو 25 کلن خزا د خپل کورنۍ لخوا په تیر میاشت کې وجل شو مفتی محمد شریف رضوی وایي د فرزانه په وجنه کې ککړ کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي هغه د میډیا سره د خبرو پر وخت وویل په اسلام کې داسې هیڅ نشته چې یو کورنۍ خپل لور خور په دی وجه وجنی گنی هغه د خپل خوخي واده کړي او یا سوق د غیرت په نامه وجل شي د سنی اتحاد کونسل یو غړي مفتی محمد کریم خان وای د سې وجنی د اسلامي تعلیماتو خلاف دي
شریعت اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے دو چیزوں کے حوالے سے ایک تو قتل کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کسی بھی انسان
شریعت پر دیڑا پر دو شیانو ډیر واضح دی یو خدا چې د عدالتي کاروایي بغیر چاته د مرګ سزا ورکول جایز نه دي او بیا که څوک په شخصي توګه څوک وجني دغه په شریعت کې قطعي حرام دي او دویمه دا چې فرزانی د خوخي واده کړي وو نو په اسلام کې دا اجازه شته چې یو بالغ خزا او سړی د خوخي واده کولای شي هغه د مور پلار سره مشوره کولای شي دغه به ښه صورت وي خو دوی ته د واده اجازه شته
اس کو شرن اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے
د سنی اتحاد کونسل په دا غونډه کې د ټول هیواد نه ډیر شو دینی عالمانو ګډون وکړ دا چې په ټولنه کې د غیرت په نامه د وجنې خلاف څه ګامونه پورته شي په جواب کې مفتی محمد کریم خان وایي
اویئرنس کی بہت کمی ہے بعض دفعہ تو ہم جو اپنی ایک ہماری انا کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو اسلام کا لبادہ
پدیلل کې د پوهې سخت کمې دي اکثره خو چې کله زمونږ د غیرت خبروي نو هغه ته د اسلام رنگ ورکړل شي او کله د شریعت خلاف یو خبروي هغه ته د غیرت نوم ورکړل کیږي او باید زمونږ ټول لپاره لومړی قران او حدیث وي او دا خبره په ذهن کې وساتو چې څومره گنجائش او نرمي اسلام ورکړی دا هغه په خپل ځای وساتو
چې څومره گنجائش اسلام نه دی ہے وہ بہرحال باقی رہنی چاہیے ہر کسی کے لیے.
مفتی محمد شریف وائی اسلام ہر جنیتا دا حق ورکوی چه هغه پخپل خوخه د دوو گواهانو په موجودګی کې وعده کولی شي کله چې د بلوغت عمر تا ورسیږي. هغه پخپل خبرو کې دا هم ویل د فرزانه غوندې د انجونو او ښځو د غیرت په نامه وجنې په نړۍ کې د پاکستان نوم ته زیان رسوي او د اسلام په جنګلو ته هم ښه نوم نه ورکوي، نو باید د داسې خلکو خلاف سخت کاروایی وشي. هفینګټن پوسټ لیکي هغه د ماشومانو ناروغه وه چې خپلې کورنۍ ووژله او زیاتوي د هغې خاوند خپله لومړۍ ښځه هم وژلې وه او بیا یې له دې سره واده وکړ. هغه تیره میاشت په لاهور کې د عدالت مخې ته ووژل شوه. په دغه وخت هغې د کورنۍ غړي راغلل او هغه یې په خښتو ووهله او د یوې ودانۍ نه یې راغوزاره کړه. د فرزانې خاوند احپی خبری اجانس ته ویلي د پولیسو ډیر مینت وکړ چې د دوی مدد وکړي او هغه بچ کړي، خو پولیسو ورته وویل دا د دوی کار نه دی. د پاکستان مدني ټولنې د دغه وجنې خلاف سخت احتجاج پیل کړی او وایي باید د فرزانې قاتلانو ته سخت سزا ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د دغه پیښې نوټس اخیستی. او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. رازو په افغانستان کې د ښځو د ژوند په اړه دی رپورټ تا. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي افغانستان کې دیشي د ښځو او نجونو لپاره یو ظالم او سخت هیواد وي. ډېرې ښځې داسې یری لري چې د دغه هیواد د 2014 کال وروسته چې کله امریکایي ځواکونه ووځي نو ممکنه ده دوی یو ځل بیا د سختو حالاتو سره مخامخ شي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې ډېر پرمختګ شوی، خو د دغې د قایمه ساتلو لپاره ډېر لږ څه شوي دي. او که د دغه حقونو د خوندي ساتلو اړه سونه شي نو په راتلونکي کې ګران ده د افغانستان دستور د ښځو پر ضد د تشدد خلاف کوټلې قانون سازي ولري. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په خپل وخت کې انجونې په سکولونو بند کړې وي، ښځې د کار ځایونو او یا د صحت مرکزونو ته نشوي تللې او د دې سره سره یو شمېر نور بندیزونه هم د دوی په تګ راتګ لګول شوي وو. د افغانستان د 2004 کال په اساسي قانون کې ښځو ته یو شان حقونه ورکړل شوي دي او په 2009 کال کې داسې یو قانون هم پاس کړل شو چې تر مخه په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد مخنیوي وشي. په دغه قانون کې د نجونو په وړوکي عمر کې او په زور د واده کولو، د هغوی سره د زور زیاتی او یا پرې د تشدد کولو خلاف سزاګانې ورکول کیږي. د دې قانون سره په سکولونو کې د ماشومانو جنکو شمېره هم د پخوا زیاته شوه او ورسره د ماشوم په پیدا کېدو کې د مور د مړینې شرح هم راټیټه شوه. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې اوس هم د نیمې زیات انجونې د سکولونو نه بهر دي او په دې لړکې لا ډېر کار پاتې دی او ډېرې داسې دي چې د کالجونو نه د فارغه کېدو لپاره به ډېرې هڅې کوي. په دغه هیواد کې په نجونو اوس هم تعلیمي ادارو ته د تګ په وخت حملې کیږي، په اوبو کې زهر اچول کیږي او په مخونو یې تیزاب پاشل کیږي چې دا شان دوی د تعلیمه لرې وساتل شي. په ډېرو سیمو کې اوس هم کورنۍ د واده په نامه خپلې لوریانې خرڅوي او یا یې په زور د جنسي ناوړه کارونو لپاره مجبوروي چې پیسې پرې وګټي. د افغانستان د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی مشال ریډیو ته وایي اوس یې هم په هیواد کې ښځې او نجونې د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي.
دا مسله چې وزیر وړه ماشومه واده کوي دا هم د خلکو رسمي رواجونه د جمهوریت څخه ده چې نن سبا د افغانستان کې بالخصوص د پښتنو په سیمه کې ډېر زیات رسمي رواج لري. یو وړه ماشومه واخلي د دې لسو کالو څوارلسو کالو هغه واده کړي، هغه بیا خپله کله هغه کسانو ته واده کړي چې د څلوېښتو کالو پنځوسو کالو وي. نو دا به ډېره لویه ستونزه ده. مونږ ته ولایتي شورا په دې کې پرېکړه کړې ده او موږ خپل عامه پوهاوی لرو هغه نسونه چې موږ د هغو څخه رایې اخیستي دي او یا نه دي اخیستي، لرو پرتو سیمو ته، خپل شخصا لرو پرتو سیمو ته، لکه د بارودات، چین، نازیان، لکه سرخو او نورو ولسوالیو ته ځي. زما هغو کسانو نه چې ما رایې اخیستي ده پېښه د هغو سره د عامه پوهاوي په هکله د بدل په واده سم کې د جلی واټول همدارنګه د جلی خرڅول چې مثلا د شینوارو په سیمه کې یوه منطقه ده، لرې شینوارو کې چې ښځه خرڅه کې واړه واړه ماشومانو نه پاتې شي، د درو میاشتو څلوېښتو شپو د پنځو کلو دومره ماشومانو نه پاتې شي او هغوی خرڅي کي. په دې برخه کې مونږ ملک صاحبانو سره په تماس کې کېږو، د هغه د طریقه مونږ کورنیو سره په تماس کې کېږو. یو لوی پروګرام ورته جوړه کړې ده، په عامه پوهاوی ورته ورکوو چې انشاءالله زه فکر کوم چې د نږدې راتلونکي کې به څه محصله منځته راشي.
د کندهار نه د پارلمان غړي حمیده یوسفی وایي اوس چې کله د ولسمشرۍ انتخابات وشول نو ښځو پکې پردې هم برخه واخیسته چې د هغوی په ژوند کې یو څه بدلون راشي. په انتخاباتو کې د ښځو د رول په اړه حمیده یوسفی وایي باید دوی په دې عمل کې برخه ولري.
زما په نظر باندې د ښځو رول واقعاً لکه خلک چې څنګه رول لري، زموږ په جامعه کې هم ښځو دغونه رول لري او دغونه حقوق دي. باید چې زه د دوی څخه حتی خواهش کوم، حتی په راډیو او تلویزیونو کې ما ویل دي چې باید 100% کې زموږ ښځې راووځي، چې شکر دی اوس ټول تر میاسته دي، باید چې دوی راووځي او ټول خپل رایه استعمال کړي. دوی یوه رایه په ټول افغانستان سره نشي بدلوي، مګر په کم حالات کې چې ورته ګوري دوی نشي کولای بعض ناامنه ولسوالۍ او ناامنه ځایونه ملتکې موږ لرو چې په هغه کې نشي راوتلی. نو په سل کې 80% انشاءالله راوځي. زه په کندهار کې اوسېږم، نن څه اومده د باندې وزم، شاوخوا ته د دفترو پولیس سټېشنونه ګورم. باور وکړئ په هر پولیس سټېشن کې حتی چې تلاشي کې دغه لا ښځې دي قانون ورسره دي، وایي موږ په شنبې باندې انشاءالله رایه ورکوو، ووټ ورکوو، او په هر کمپاین دفتر ته چې داسې مکمله ټولې ښځې دي ټول اوس په دې پیدلې دي د افغانستان کې چې زموږ رای څه معنا لري او چې شي د زموږ رای او موږ څونه په دې باندې رول لوبولی شو. نو ټول په دې خوشحاله دي او جدي ولاړ دي چې وایي موږ رای ورکوو. پاکه شفاف رای په پښو باندې ورځي او په پولین کې رای ورکوي. زه خپله حتی خپل په ولایت کې ناسته یم، چې هم شنبې انشاءالله زه ورته خپل رای استعمال کړم.
د بشري حقوقو اداره هيومن رائټس واچ ته یوه ورسته سړنې تر مخه چې پکې 85 خزو او انجن سره په افغان جیلونو کې خبرې کړې دي. دغه سړنې ښایي د نیمه نه زیات خزې په داسې جرمونو کې کې دي چې د سره یو جرم نه ګڼل کیږي، لکه د یو داسې ځای تختیدلی چې هلته د یو ناوړه کار لپاره په زور مجبور کړل شي، په زور د واده مسلې او یاد تشدد له عملي کورونا پرې خو دي، اوس ته دغه له عمل په جیلونو کې ژوند کوي. د Human Rights Watch دا سیرنا دا هم وای د داسې خزو سره د پولیس رویه هم خراب وي او د عدالت لخوا هم ورسره انصاف نکېږي. نیویارک ټایمز لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د خزو پر ضد د تشدد د قانون د عملی کولو لپاره ډیر لږ سکړی دي. د افغانستان په اړه د ټوکیو په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی وو دوی به د افغان انجنونو او خزو د حقوقو خوندي ساتل یقیني کوي، او رسپاړه لیکي باید په دې لړ کې افغان حکومت او نړیوال هیوادونه خپل وعدې عملي کړي. دا وعده دی اونې تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
Mala rara rati, mala rara rati. ټول په